احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او د قطر د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې لرو. یوې هیله من بلې شکمن دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له میاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې پکې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او واشنګټن په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو وروسته اعلان وکړ چې له سومالیا به هم خپل ډېر پوځیان وباسي. تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپل لومړۍ غونډه نږدې له شپږ میاشتې انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری
دیوای د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د کار پیل د کورنۍ اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت ګڼل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحې اداري شورا غړي دي د عملي کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پورس اعلان کړی وو چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د یوه 9 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. شاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي یارغمل کوونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وایي چې د زوی په بدل کې یې برمته کوونکو له ده 1.5 میلیون ډالر اغوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډېری یې ترکمنانو د دې هلک د تښتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او پارلت یې ووهه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دي له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې 2 اونۍ پاتې دي د امر وکړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمېر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 عسکر لري. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړونکي دي امریکا ته نشي راتلی. نوي بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونیست ګوند د کاري چارو د اداري کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ټرمپ اداري پر چین فشار زیات کړی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلي چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادي ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي، دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون چې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسمې استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د ډسمبر په دوهمه نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو په روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دې له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې یې اورېدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پورې وهي، ډبوي یې او ناسم چلند ورسره کوي. داو خبرونه اوسه جرډ هو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که په افغانستان کې شخړې کمې نشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د کونړ نورستان د لارې له امنیته مسافر شکایت لري. د لوګر خبریالان وایي
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
نن د خاورې نړیواله ورځ ده. افغان حکومت وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه د خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
او دا به واورئ چې په غزني کې دا نقلونه په ورو کېدو دي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاوی ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
وی آلسو نو دټ ټوډی دټ د وایلنس دټ ټیکن پلیس ان افغانستان از ان اکسپټیبلی های.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو لوړ ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونۍ مخکې زه په دوحه کې وم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوی ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداراز د جمعې په ورځ د قطر د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسي او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر ښه وي. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې په ورځ د ایټالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو مذاکراتي ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوی دی. او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پایه به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همداراز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي، او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي وروستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړي حبیبه سرابي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د کونړ نورستان د لارې په اوږدو په چپه دره کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د نورستان د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې وسلوال په یوه او بل نوم له دوی پیسې اخلي او ځوروي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو اوسیدونکي حسن خان وای لارې ته د وسلوالو د راوتلو ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسته د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غلا کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو، بل دغه یو څو کسان هم ډول شوې دي. کله پیسې اخلي، کله داسې غټ چارواکي ونیسي روخي جیال تاسو پیسې راکا لږه څه پازابې.
د پارون یو بل اوسیدونکي مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنځ لار کې ورسته او نامنه او اندېخمن کړي دي.
څو میاشتو کې د مخکینی هغه امنیت کې څه پریشانی پیدا شوې ده. د خلکو په ذهنونو کې رئیس د انکشاف د نورستان هم کوچ کړی شو ګاډ نه د ګوسړک په ساحه کې. خو خلک په دې کې تشویش کې دي او پریشانه دي چې دا لار نور به مشکل پیدا شي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس سیدالله پیندزوی وایي د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د نامنیو زیاتېدو د هغو نورستانیانو امنیت ته اندېښمن کړی چې پر دې لاره تګ راتګ کوي.
کله چې نورستان خلک کته ځي، مسؤلین دولتي، نظامي، امنیتي، ملکي موږ ډېر ستونزو مشکلات احساسو. که دغسې دا وضعیت دوام وکړي بیا بچګیري او د نورستان خلکو نه مخکې چې څنګه وو چور او چپاول به کېږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش د درې لاره دا د موږ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان د ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنۍ ته نه پرېږدو او دا به همیشه امني او زموږ ولسونه او ټول خلک په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د اوړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د هغوی لپاره به هم د تګ راتګ زمینه برابره.
خلکو سره د پارون اسدآباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سیدی باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یوه اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حملې ردوي چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې لسګونه خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو سره له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. ګارډین د بشري حقونو د څار ډلې په قول کښلي چې الیاس دایی ته د مرګ بې شمېره خبرداري ورکړل شوي وو او ورته ویل شوي وو چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنه کړي. د بشري حقونو د څارونکو د آسیا د برخي مشره پیتریشیا ګاسمنوی د دایي وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او ګواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایی تر وژل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیوني خپرونو یو پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول لیکلي چې دوی په خبریالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلي نعیم ویلي چې ډله یې د خبریالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبریالانو سره ژغیږي، خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي، ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشریې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالي مرستو کمېدا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرو ایشیا ریویو همدارس کښلی د بیروزګارۍ زیاتېدا، د جنایي جرمونو ډېرېدا او د ناامنیو زیاتېدا نور عوامل دي چې له کبله افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. د دې خبرونې پر اساس اوس جرمني او هند چې له افغانستان سره یې ډېرې مرستې کړې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د نورو مرستو لپاره به په ګډه همکاري کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ګارډین ورځپاڼې په استناد واوریدل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو له پیښې وروسته د خبریالانو امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي. په لوګر کې پرون خبریالانو د الیاس دایی د قاتلانو د موندلو ژغ اوچت کړ او د خبریالانو خوندیتوب ته اندېښنې وشوې. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نخواسته د دایی او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ به هم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دی زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وسیړي او امینین ولسته په ډاګه کی.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او دغه کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېده، د چا لخوا قتل ورسول سو، چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دایی نه ده چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای ډګر ډیر ملګري په شهادت ورسېدل. امه حکومت پوښتنه مو نه کړه. نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غني کولو پر مختللي سنټر فیزونه تر مځکې لاندې نصب کړي، او د ملګرو ملتو په وینا په دې کار سره به دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې دا راپور ښکاره نه دی خپور کړی، خو رویټرز خبري اژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالی بشیر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنټریفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي، او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلي چې په نتنس کې دا ترمځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې لمخې ایران په ترمځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنټریفیوژونه نصبولای شي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیم غني کول پیل کړل، او غواړي دوه نور غونچي ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس راپور کړی ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلي چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغییر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د دسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډیره بې قراری سره شي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمې سونه لولو، خو تر هغه مخکې یو په زړه پورې مطلب لرو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نقلونه لنډوي. په غزني کې خلک وایي چې دا دود په سړېدو دی. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خپل راپور په یوه نقل پیلوي.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د جمی سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثرا نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنډلی ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلی دی. د الیاس دای له وژلو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ شو. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي د الیاس دای د قاتلانو سره سم د سړی نصر د فرخوندی او داسې نورو قاتلانو لور ته واوړي. شمالي حقپال له ازر ولسوالی لیکلی دی هر چار چې الیاس دای ووژه دا جرأت نه لري چې دا ووایي دا کار یې کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریوبه په راستول اسمس کې لیکي د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د خبرو پر مهال باید پر اوربند موافقه وشي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکي خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبري بریالی شي. دانش افغان له جلال آباد لیکلي دي د سولې په خبرو کې باید چټک پرمختګ وشي تر څو د اوربند د او پایدار سولې خوند وسکو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اته به جو ډیر شته کې دي لاند خبرونه. تاکل شوی ده چنن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له څو میاشتې ځنډ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو د خپرېدو محتوا رد کړه. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وویل د یوه 9 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو 2 کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړې چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. نن د دسمبر 15مه د خاوري نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې اخیستنې لپاره هیڅ ډول اغېزمن کار نه دی شوی. البته دا د دوی وینا ده. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده، هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15مه د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کېږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
خغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د میتیدیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د پیدا کېدو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15مه نېټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شوه. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي. اند لیګیو نباتات یا دی لوبیا یا دی باقولی دی خاندان دی حبوبات دی خاندان دغه نباتات مون په خاورو باندې وکړو یا زاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاوره کې او ماغه چې زمکه اوساتې افریقي
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطق وي شي نو دی بي اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګر او تپدی برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېرې وګړي په کرنه بوخت دي ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوي یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد د مختلفو سیمو د خاورې سروې پیل کړې ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلي په پروګرام کې د پلار او مور د شخړو د اغیزو په اړه اورېدلی شئ چې پر ماشومانو یې کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوسره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور ته وښی. قدر منه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپلې کورنۍ او مور او پلار کیسه داسې راته کوي چې مور او پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډېر مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیز لري.
مرواز یاتوی، که مور او پلار دې مسائلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځي نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمن لو شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې خې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارت وایي چې د خپل اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهېږي او هېڅ کله هم خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخه کې نه وایي او یعنی څرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا خپل مخ کې وننسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې کې د اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه بیا د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدای په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري، په ماشومانو باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقالي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د امسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می رضا الله احساس ده. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق هم د کابل اوسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایز کې دی هغه ماشومان روشن فکر راځي دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي جامع ته خه کار کولای شي کله مور پلار په مایز کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی هغه ماشومان درس نیسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
گران دوستانو دا چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل مینځ کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل مینځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي. په دې خاطر چې دوی خپل مینځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځره کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیت یې کوي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي، داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. نو ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لمواله څنګه زړه چوي دا څه مې بدې سيږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیرانو خوارانو هم د پارلمان رایه واخیسته. که یې جیبونه خالی شول نو زړونه خو یې بېغمه شول. جیبونه به بیا ډکي. څه سخته خبره خو نه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ څوله پام الوېدلو خبرونو ته.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي. خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټولې په کوتکو ووهل چې له امله یې ځوانان ټاپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت و سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولي دي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کښېنه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډېرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زږ ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هېواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
داسې کسان هم شته چې یوه پوښتنه کوي او لس ځوابونه یې غواړي. لکه داسې
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه، نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریشې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه دا اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول. درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه هم واوري. سیدا جان هم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې اغوستې. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېده، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن چې جامې واغوستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي او په دې یې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلار ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلي دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کی او ژر ټوکر ترلاسه کی. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کی. ده چې خپل پلان سر ته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغو زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا لخوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ، خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. دل د دې غم نو خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ور نږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تن عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ځه ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بیرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بیرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، حیا وریاخیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دادی: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.